شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. په تخنیکي چارو کې امانه مرزا راسره مرستندوی دی. السلام علیکم. په کابل کې نن د برهان الدین رباني د پنځم تلین په مراسمو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ضد یو شمېر کسانو شعارونه ورکړل او عبدالرب رسول سیاف وویل مجاهدین د طالبانو په څیر نه دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه احمد تکل اوروي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونو ته پام وکړئ. د ملي اردو چارواکي وایي د کندوز ولایت د اقتاش ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تصفیوي عملیات پیل شوي دي. په ایران کې په یوه ترافیکي پیښه کې څوارلس افغانان وژل شوي او د اروپایي ټولنې غړو نن د چاپیریال د بدلون په اړه هغه تړون لاسلیک کړ چې د پاریس په نړیواله غونډه کې تصویب شوی و. بشپړ خبرونه. په کندز کې د ملي اردو چارواکي وایي افغان ګډو ځواکونو له دوه ورځو راهیسې د دې ولایت د اقتاش ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوي ازادۍ راډیو ته وویل په دې عملیاتو کې د طالبانو د څو قمندانانو په ګډون پنځه وسلوال وژل شوي.
در جریان عملیات 25 نفر دشمن از بین رفته که در جمله کشته شدگان مولوی احمد شاه، مولوی عبدالحی، فیض الله و مولوی نجیب که قماندان های برجسته طالبان می باشه از بین رفته.
چارواکی وایی په دې عملیاتو که افغان ځواکونو ته تلفات ندی اوختی. دیو بل خبر لمخې دفاع وزارت په بیلابیلو عملیاتو کې د طالب قماندانانو په ګډون د 50 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ملي دفاع وزارت نن په یو بیان کې وویل د ګډ پوځي عملیات په تیرو 48 ساعتونو کې د ننګرهار، کندهار، بغلان او هلمند په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې ترسره شوي چې په ترڅ کې همداراز 15 وسلوال ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې په ایران کې ډیر څوارلس افغان کډوال په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس یسنا خبر ورکړی چې د ایران په جنوب ختیځ کې په دې ترافیکي پیښه کې 11 نور افغانان هم ټپیان شوي. د یسنا خبر زیاتوي چې د کډوالو په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل. د خبر له مخې دا پیښه پرون سهار هغه مهال وشوه چې دو پیک اپ ډوله موټرو ټکر وکړ. لازادی رادیو خبرونه اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې نن به خپل امریکایي سیال جان کیری سره په ټلیفوني خبرو کې په سوریا کې له القاعده شبکې سره د اړوندې د شام د فتح د ډلې او د منځلارو وسلوالو د جلا کولو پر مسله خبرې وکړي. د روسیې خبری رسنیو د لاوروف له قول لیکلي دي چې نوموړی وایي هغه اوربان چې مسکو او واشنگتن موافقه پرې کړې له هم کار ورکوي. په داسې حال کې چې د روسیې او سوریې جنگي الوتکو په حلب ښار کې درنې بمبارۍ کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل نږدې ده چې واشنگتن له مسکو سره د سوریې په اړه خپلې خبرې وځنډوي. په همدې حال کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې په دې هیواد کې د روسیې بمباریو 9304 شپېته کسان وژلی دي. د ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی نن وویل د روسیې په بمباریو کې د بشر اسد د رژیم پر وسلوالو مخالفینو سربیره 3804 ملکي وګړي چې 904 یې ماشومان دي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون سهار د حلب ښار په ختیځه برخه کې پر دوو لویو روغتونونو هوایي بمباري وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د حمله یو جنګي جنایت وباله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن ګرجستان ته ورسید. پاپ به د دې سفر په ترڅ کې د آذربایجان او ګرجستان له سیاسي او مذهبي مشرانو سره وګوري. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر تا په تبلیسی کې ولسمشر ګریګوري مارګوویلاشویلی او د ګرجستان د ارتودوکس کلیسا مشرانو ښه راغلاست وایه. په پام کې ده چې پاپ فرانسیس په وروسته په سوریه او عراق کې چې پر عیسویانو حملې پکې کېږي او د افراطي اسلام پالو لخوا له خپلو مینو ایستل کېږي د سولې لپاره غږ وکړي. پاپ په سوریه کې د بشر اسد رژیم او روسیې لخوا د سوریې په شمالي ښار حلب کې پوځي عملیات په کلکه غندلي دي. د اروپایي ټولنې غړو نن په پاریس کې د چاپیریال په نړیواله غونډه کې د چاپیریال د بدلون مهم تړون لاسلیک کړ. دا تړون د اروپایي ټولنې د چاپیریال ساتنې وزیرانو لاسلیک کړ او په دې توګه په راروانه نومبر میاشت کې د دې موافقې عملي کېدو ته لاره پرانیستل شوه. د فرانسې د چاپیریال وزیر سیګولن رویال نن دا خبره پر خپل ټویټر پاڼه پوست کړ پوسټ کړه او وی ویل چې د سیالو وزیرانو په بروکسل کې په خپل غونډه کې په یو خوله دا تړون تصویب کړ. په پام کې ده چې دا تړون راتلونکي اونۍ د اروپایي پارلمان لخوا هم تصویب شي. د چاپیریال د بدلون تړون د نړۍ څخه باندې اویا هیوادونو لاسلیک کړی، خو تر هغه نشي عملي کېدای چې هغه 55 هیوادونه یې لاسلیک نه کړي چې په دې چې په نړۍ کې په سلو کې 55 مزره ګازونه تولیدوي. او وروستی خبر د اسرائیلي سیاستوال شیمون پیرز مراینن د هغو مراسمو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شو چې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو ګډون پکې کړی و. د هغه د جنازې په مراسمو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د برتانیا ولیعهد شاهزاده چارلز او د نړۍ د ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. په دې مراسمو کې فلسطیني مشر محمود عباس او د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لاس روغبړ وکړ. ولسمشر اوباما په خپل وینا کې وویل په دې مراسمو کې د عباس ګډون د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د نیمګړو خبرو د بشپړولو اړتیا په ډاګه کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي شیمون پیرز چې د اسرائیلو د ولسمشر او صدر اعظم په توګه یې دندې ترسره کړي، د چهارشنبه په ورځ د دماغي سکتې له کبله د 93 کالو په عمر وفات شو او نن په بیت المقدس کې د مونت اسرائیل په نوم د اسرائیلو په ملي هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په کابل کې نن د برهان الدین رباني د 5 تلین د مراسمو پر مهال هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې یو شمېر کسانو د پخواني ولسمشر پر ضد شعارونه ورکړل، خو حامد کرزي ورته وویل:
بزرګای عزیز، مهمانای عزیز، آرام شوین بر یک لحظه. میدانین که چی گفت دی وطن ما؟ دسته های خارجی تفرقه اندازی میکنه در خاک ما.
افغان حکومت وایي چې د بروکسل په غونډه کې به نړیوالو ته دانه دانه حساب ورکړي.
افغانستان ژمنه کړې ده چې د دوی د هر سنت او هر ډالر حساب ورکوي.
د کندوز په اختاش ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د 40 طالبانو د وژلو ادعا کوي.
د جمله کشته شدگان مولوی احمد شاه، مولوی عبدالحی، فیض الله و مولوی نجیب که قماندانای برجسته طالبان میباشه از بین رفته.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې پاکستان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د افغان حکومت د روغې جوړې هرکلی کړی او هیله څرګنده کړې ده چې نورې وسله والې ډلې به هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف پر یو شمېر هغو کسانو انتقاد وکړ چې مجاهدین له وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره په یو کتار کې حسابوي. شغلی سیاف دا خبرې نن په کابل کې د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د 5 تلین غونډې ته وکړې، خو په دې غونډه کې هغه وخت ګډوډي رامنځته شوه چې یو شمېر کسانو مارک پر کرزي شعارونه ورکړل. پخواني ولسمشر حامد کرزي د غونډې د برخوالو د شعارونو سربېره سټیج ته ورغی او لنډې خبرې وکړې. له کابل د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس برهان الدین رباني د وژل کېدو د 5 تلین غونډه د ځل هم سیاسي رنګ واخیست او د ویناوالو خبرې تر ډیره د هیواد روانو ستونزو او د سولې په مسلې راڅرخېدې. پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف په دغه غونډه کې په یو شمېر هغو کسانو تند انتقادونه وکړل چې مجاهدین له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره په یو کتار کې حسابوي. خغلی سیاف سره له دې چې په دې برخه کې د مشخصو کسانو نمونه و نه خیستل، خو له حکومت نه وغوښتل چې د دا ډول کسانو مخه ونیسي.
یک تعداد مردم مجاهده، کتی طالب، کتی ترورست.
یو شمیر کسان مجاهد له طالب او ترورست سره په یو کتار کې راولي او ټولو ته د هیواد د ویجاړونکو په توګه ګوري. دا خیانت دی چې مجاهد د دغو تروریست ډلو سره په یو ردیف کې قطار کړو او بیا وایو چې دا ټول د افغانستان ویجاړول کې وو. زه حکومت نه دا غوښتنه لرم چې هر چا ته اجازه ورنکړي چې زموږ کلتور او فرهنګ ته ضربه ورسوي.
د سولې علي شورا پخوانی رئیس برهان الدین رباني 15 کاله وړاندې د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې هغه مهال وژل شو چې د سولې د پیغام راوړونکي په نوم یو کس یې کور ته په نوتو سره په ځان پورې تړل شوي چاودیدونکي مواد وشول. خو د سولې د علي شورا د پخوانی رئیس برهان الدین رباني د تلین په دغه مراسمو کې هغه مهال ګډوډي رامنځته شوه کله چې ځینو ګډونوالو د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ضد شعارونه ورکړل. د د دغو شعارونو وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزی دریځ ته راغی او خلک یې آرامۍ ته راوبلل او ویویل چې یو شمېر بهرني کړی او د هېواد دښمنان په افغانانو کې بې اتفاقي اچوي.
بزرګای عزیز، مهمانای عزیز، آرام شوین بر یک لحظه. میدانین چې چی پس دې وطن ما
تاسو پوهیږئ چې په دې وطن کې څه روان دي. بهرني لاسونه کار کوي، بې اتفاقي اچوي. تاسو ولیدل چې تیر ورځ افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره د سولې تړون لاسلیک کړ او موږ د دغه اقدام هر کله وکړ. تاسو به یاد لرئ چې سمو د مخکې هم دغه حزب اسلامي او انجینر صاحب حکمتیار ته مې چې کورور خطاب کاوه، بیا هم تاسو په ما غوسه کېدی. سبا په دې خبره کې داسې ورځ هم راځي چې تاسو به له طالبانو سره هم مذاکرات ته کښینئ. نو راتلونکی په نظر کې ونیسئ او هیواد سولې ته یوسئ.
دا مراسم د جمعې په ورځ د کابل د لوی جرګې په تالار کې ترسره شول چې پکې لوړ پوړي دولتي مشران، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، پخوانی جهادي او سیاسي مشرانو پکې ګډون کړی و.
د افغانستان لپاره په یوه مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوري سنگل وی is asking for reform.
So reform. The Brussels conference said Afghanistan the hukumat asli hilat sada.
Brussels conference da Afghanistan hukumat de munsajama adakhmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Brussels da conference par le azadi radio khabar shay.
افغان حکومت د بروکسل کانفرنس سره رسیدو په درشل کې وایي چې د نړیوال ټولنې د مرستو پوره حساب ورکوي. د سیشن بیا او چهارشنبې په ورځو د افغانستان لپاره د نړیواله غونډه د بلجیم په مرکز کې جوړی شي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په بیلابیلو برخو کې لازم اصلاحات راوړل شوي او د نړیوال ټولنې د ټولو مرستو حساب په پوره شفافیت سره ورکول کیږي. ښاغلی مینپال داس وخت خبرې وکړې چې امریکایي چارواکو ویلي د بروکسل په کانفرنس کې له افغانستان سره د کال 3 میلیارد ډالر اعلانېدونکې مرسته به په اصلاحاتو او د فساد په له منځه وړلو مشروطه وي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپورټ لري.
افغان حکومت به د نړیوالې ټولنې د مرستو د هر سنت او هر ډالر حساب ورکوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی د ویان مرستیال د وخان مینپال په داسې حال کې دا خبره وکړه چې له افغانستان سره تمکیدونکې مرستې په اصلاحاتو او د فساد په له منځه وړلو تړلې بلل شوې دي. اخو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن تیر ورځ ویل افغانستان به مرستې په سپین چک نه اخلي، بلکې د مرستې په اصلاحاتو او له فساد سره په مبارزې تړلې دي. ښاغلی اولسن چې د جان هاپکنز پوهنتون لخوا یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله، هیله وښوده چې د اکتوبر په 4 او 5 د بروسل په کانفرنس کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د 3 میلیارد ډالرو مرسته اعلان شي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت لازم اصلاحات راوړي او په بروکسل کانفرنس کې به د مرستو حساب په پوره ژمنتیا ورکړي.
افغانستان حکومت د بروکسل کانفرنس له شمیرو لاسته راوړنو عملی پلان معقول طرحې سره ځي. د نړیوالې ټولنې ټولې هغه پیسې چې د افغانستان سره مرسته کړي، افغانستان ژمنه کړې ده چې د دوی د هر سنت او هر ډالر حساب ورکوي. د افغانستان د حکومت اصلاحات د امنیتی ارګانونو په چوکاټ کې، د ملکی ادارې په چوکاټ کې ټول د دې ښکارندوی کوي چې د افغانستان حکومت پرانوالی او شفافیت ته ژمن دی او ټولې پیسې به مسولانه مصرفیږي.
افغان حکومت په داسې حال کې د اصلاحاتو د راوړلو او د فساد د له منځه وړلو ډاډ ورکوي چې همدا میاشت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار په دغه هیواد کې د امریکا د میلیونونو ډالرو د ضایع کېدو اندېښنه څرګنده کړه. امریکا هر کال له افغان پوځیانو سره 4 میلیارد ډالره او له نورو ملکي ادارو سره 1 میلیارد ډالره مرسته کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی اولسن وویل دا مرستې له افغان پوځیانو سره د دې لپاره کېږي چې له طالبانو سره د مبارزې په لار کې لاغښتل شي. ښاغلی اولسن هیله وښوده چې له افغانستان سره د امریکا د مرستو په اړه دواړه ګوندونه د نومبر په 8 د امریکا له انتخاباتو وروسته هم همداسې موافق پاتې شي. د امریکا سنا جرګې بیا همدا میاشت خبرداری ورکړ چې که افغان حکومت له اداري فساد سره په مبارزه کې ناکامه شي، دوی به اړ شي چې د امریکا د میلیاردونو ډالرو د مرستو په سر بیا کتنه وکړي. افغان حکومت ویلي له اداري فساد سره د مبارزې او د لازم اصلاحاتو د راوړلو لپاره اړین کارونه کړي او دا هڅې دوام لري چې وکولای شي په بروکسل کانفرنس کې د پاموړ مرستې ترلاسه کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندوز پختش ولسوالی کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري. د پامیر شلمی فرقې چارواکي د دې عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د اختاش ولسوالی د بیرته نیولو په هدف تصفیه عملیات دوام لري. په کندوز ولایت کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې له دوه ورځو راهیسې د کندوز د نوې منظور شوې اختاش ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف د افغان ګډو ځواکونو د ولسم تندر په نوم تصفیه عملیات پیل کړی دی او لا هم په سیمه کې جریان لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس سید قربان موسوی له ازادۍ راډیو سره په خبر کې وویل چې د دغه عملیات په پایله کې تر اوسه پورې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ښاغلی موسوی زیاتوي چې په وژل شوو کسانو کې د طالبانو یو شمېر مهم قمندانان هم شامل دي.
در جریان عملیات 25 نفر دشمن از بین رفته کې د جمله کشته شدگان مولوی احمد شاه.
د دغه عملیات په جریان کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او په وژل شوو کسانو کې مولوی احمد شاه، مولوی عبدالحی، مولوی فیض الله او مولوی نجیب الله شامل دي. نوموړی وایي دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې دغه نوې تشکیل شوې ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه نه وي پاکه شوې. په ورته وخت کې په کندوز کې د پولیسو د 800 سپینزر زون د جنایي تحقیقاتو رئیس احمد جان بیوی په دې عملیات کې د افغان ځواکونه وتوانېدل چې د جنت باغ، باسوس، عین الله تپه او د لارخابوی کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې عملیات کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر پوځي وسایط هم له منځه تللي دي.
جنگ بسیار په شدت جریان دره. فضل احسان خود از نیروی دولتي تلفات نیست و نیروی ما بسیار
عملیات ډېر ښه پر مخ روان دی او زموږ ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی او خلک هم ډېر خوشحاله دي چې د دوی سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. دغه پوځي چارواکی وایي چې په دې عملیات کې افغان ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. په همدې حال کې د اختاش ولسوالۍ اوسیدونکي له دولت څخه غواړي څو د دوی سیمې ډېر ژر د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي چې بې ځایه شوي خلک خپلو کورونو ته راستانه شي. د دغې ولسوالۍ د باسوسو کلي یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دولت باشه، برادر اکارمین باشه، اگه اتفاق باشه، اگه چیز باشه،
موږ خوشحاله یو چې دولت راشي څو زموږ سړک او پل څوک خراب نه کړي او موږ په خپل سیمه کې امنیت غواړو. د یادونه ده چې د اختاش سیمه له دې وړاندې د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اړوند سیمه وه او له یو کال راهیسې د طالبانو په کنټرول کې ده. خو دغه سیمه هغه مهال ولسوالۍ شوه چې تیر کال د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا کندز ته درې نوې ولسوالۍ منظور شوې، لکه اختاش، کلبات او ګلتپه. او د دغه ولسوالیو په منظورېدو سره د دغه ولایت د شپږو ولسوالیو شمېر 9 ولسوالیو ته اوچت شو، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا ساجی رډو پروانه خبري مجله کې په وړاندې واوري چې په بلوچستان کې د پاکستان ضد وسلوالو مشر غواښ کړی دی چې په دې یالت کې به د چین په مالی ملاتړ پیل شوې سترې اقتصادي پروژې به پرې نشته چې د بلوچستان لارې تیرې شي. هند چین له پاکستان سره د دې پروژې لپاره څه باندې 40 میلیارد ډالر ژمنه کړې ده چې له پاکستان سره به مرسته وکړي. خو هم د پاکستان په ارتباط یو مطلب راخلو چې له افغانستان سره ارتباط لري. د پاکستان حکومت د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او هیله یې ښودلې چې دا تړون به د افغان حکومت د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ هم د ډول سولې ته لاره برابره کړي. د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د وی خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې د تړون د هرکلی سره سره ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات لپاره سیاسي خبرې اترې تر ټولو غوره لاره ده. په دې اړه نور تفصیل له پاکستانه د ساجی رډو د خبريال پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک کېدو هرکلی کړی او په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې اترې او سیاسي مذاکرات تر ټولو غوره لار بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د پنځشنبه پورې د سولې هغه مسوده لاسلیک کړه چې د دواړو غاړو د مرکزیانو ترمنځ تر 100 میاشتو خبرو اترو وروسته تیاره شوې وه. د دغه هوکړه لیک د لاسلیک لپاره پارک ستره غونډه نیول شوې چې پر افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سربیره پکې مخکینی ولسمشر حامد کرزی او ګڼو سیاستوالو ګډون درلود. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر همدې ورځ د یوې خبر پاڼې د خپرولو په ترڅ کې د سولې تړون هرکلی کړی. وایي اسلام آباد تل پر دې ټینګار کړی چې د افغان شخړې د پای ته رسولو لپاره پوځي حل لار نشته. خبر پاڼه په دې اړه مخکې کاږي، په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره تر ټولو مؤثره لار د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ خبرې دي چې په دلیل یې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ سولې بهیر هم په بریالیتوب پای ته ورسېد. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه خبر پاڼه کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د کامیاب مذاکراتو وروسته هیله ښودلې چې دا لړۍ به د افغان حکومت او نور مخالف وسله والو ډلو ترمنځ هم همدې ډول تړون ته لار برابره کړي او په افغانستان کې به تلپاتې سولې لامل شي. خبر پاڼه همدارز زیاتوي چې د پاکستان حکومت او ولس د افغان حکومت او ولس تلپاتې ملاتړ کوي او د پرمختګ او سولې په برخه کې به ورسره همکاري جاري وساتي. پاکستان په دې وروستیو کې بیا بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات تر ټولو غوره لار سیاسي مذاکرات او خبرې اترې دي. وایي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره همکاري ته تیار دی، خو افغان حکومت بیا وایي چې پاکستان د ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیر کال په جولای میاشت کې د لومړي ځل لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار برابره کړه او دواړو غاړو اسلام آباد ته نږدې په مری کې سره ولیدل او د دې لړۍ جاري ساتلو ژمنه یې وکړه، خو دغه لیدنو کتنو لړۍ تر هغې وروسته په ټپه ودرېده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر راښکاره شو او د نوي مشرتابه تر ټاکل کېدو وروسته په کابل کې ترهګریز بریدونه ډېر شول. د یادونې وړ ده چې تر پاکستان مخکې د امریکا متحده ایالاتو هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون د لاسلیک کېدو هرکلی کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب د روغې جوړې هرکلی کړی دی او ویلي دی چې تمه ده له دې سره به طالبان هم د سولې خبرو ته وهڅول شي. بل لور ته په بلوچستان کې د پاکستان ضد وسلوالو مشر ګواښ کړی چې په دې ایالت کې د چین په مالي ملاتړ په پیل شوې سترې اقتصادي پروژې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. د بلوچانو د ازادي د جبهې مشر اعلی نظر بلوچ وایي دا پروژه چې اقتصادي دهلیز نومول شوې ده د دوی طبیعي زیرمې غلا کوي او بلوچ ولس په اقلیت تبدیلوي. چین د بلوچستان ګوادر بندر سره د وسلېدونکو اقتصادي دهلیز پر پروژه شپږ څلوېښت میلیارد ډالر پانګونه کوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
د بلوچستان د ازادۍ د جبهې مشر اعلی نظر بلوچ وایي وسلوالي هر ورځ په بلوچستان کې د چین په مالی مرسته د پیل شوې اقتصادي دهلیز پر پروژه بریدونه کوي. اعلی نظر بلوچ وایي د دې اقتصادي دهلیز هدف د سیمې د طبیعي زیرمو لوټل او د بلوچ ملت منزوي کول دي. چین د بلوچستان پر اقتصادي دهلیز د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو پانګونه کوي. دا ستره پروژه د چین شینجیانګ ولایت د سړکونو، ریلګاډو او د انرژۍ د پایپلاینونو له لارې په بلوچستان کې له ګوادر بندر سره نښلوي. د دې پروژې د اکثرو سړکونو د جوړولو چارې چې له نارامو سیمو تیریږي د پاکستان د پوس اړوند د فرنټیر ورکس اورګنایزیشن په نامه ساختماني شرکت پر مخ وړي. دا سرکونه په هغو سیمو کې جوړیږي چې له کلونو راهیسې پکې د جګړو له امله زرګونه سرتیري د پاکستان ضد بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوال او ملکی وګړي وشل شوي دي. د پاکستان د پوس اړوند ساختماني شرکت وایي په تیرو دوو کلونو کې د بلوچ بلتون غوښتونکو په بریدونو کې د دوی څلور څلوېښت کارکوونکي وشل شوي او سل نور ژوبل دي. د چین پانګونې یو ځل بیا ټوله توجه بلوچستان ته اړوله چې د سرو زرو او مسو په ګډون لوی طبیعي زیرمې لري. پاکستان له لسیزو راهیسې په بلوچستان کې له زیرمو څخه طبیعي ګاز استخراجوي. د بلوچ بلتون پالو وسلوالو مشر اعلی نظر بلوچ وایي دا اقتصادي دهلیز د چین یوه استعماري طرحه ده او دوی به د دې دهلیز پر لویو لارو امنیتي او ساختماني پرسونل بریدونه وکړي. بلوچ اقلیت چې د اټکل له مخې شاوخوا لس میلیونه دي د پاکستان د نږدې دوه سوه میلیونه نفوس یو وړه برخه جوړوي او بلوچ بلتون غوښتونکي ویره لري چې د ګوادر د بندر په چارو به زیات نفوس د پاکستان د لوی قوم پنجابیانو وي. پاکستان د دې لپاره چې د چین امنیتي اندېښنه کمه کړي د بلوچستان د اقتصادي دهلیز د امنیت لپاره شاوخوا پنځلس زره سرتیري ګمارلې دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنجشنبې پر ورځ ویل پیکینګ باور لري چې پاکستان به په بلوچستان کې اقتصادي دهلیز ته د ورپېښو ګواښونو مخه ونیسي او په پاکستان کې به د چینی پروژو او ساختماني پرسونل د امنیت ضمانت او ډاډ ورکړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې
زله او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
ترشن آسمان لاندی پروگرام که سبا دو موضوعات چیدو، یو ده بروکسل غونده ده چه تاکل شوی ده ده سیشن به و چرشن به پورزو ده بلژیم پا مرکز بروکسل که دایر شی پا دی غونده که ده نری ده لسکون و هیوادون و اصازی برخخلی احوام درست ده نری ده مهم و معاسیس و پا لسکون و اصازی ده بروکسل پا غونده که سر را غونده شی او دوی لافغانستان سر دمرست و پر لارو چارو بحث کبی. د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هم برخه واخلي او یو شمېر نور افغان چارواکي هم بروکسل ته راتلونکي اونۍ ځي تر څو په دې نړیواله غونډه کې برخه واخلي. تر شنه اسمان لاندې د پروګرام بله موضوع په افغانستان کې د پاکو اوبو مسله ده چې ځینو خلکو ته پاکې اوبه نه رسیږي. د دې پر لارو چارو او علتونو باندې د خبرونې له میلمنو سره خبرې کوو او تاسو هم کولی شئ چې د ټلیفون له لارې تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې برخه واخلئ. د پروګرام د ټلیفون شمېرې به اوس هم تاسو ته اعلان کړم، په هغه وخت هم تاسو ته اعلانې شي 0909-203-1540 او بله شمېره ده 0908-225-55. د خبرونې وروستیو ته نږدې شوي یو د اسرائیل په اړه باندې مطلب لرو. د اسرائیل د پخواني ولسمشر او صدراعظم شیمون پیرس د جنازې مراسم نن په بیت المقدس کې ترسره شول. د امریکا د متحده ایالاتو او فرانسې ولسمشرانو او د فلسطیني ادارې د مشر په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته. شیمون پیرس د تیرې چهارشنبې په ورځ د 93 کلونو په عمر وفات شو. رضوان مراد په دې اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د نړۍ د هغو مشرانو په ډله کې و چې د اسرائیل د پخواني صدر اعظم شیمون پیرس په جنازه کې ګډون وکړ او د هغه روح ته درناوی وړاندې کړ. د شیمون پیرس وروستي مراسم نن په بیت المقدس کې ترسره شول. د امریکا ولسمشر په دې مراسمو کې ویل چې پیرس تل د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره هڅې کړې دي. باراک اوباما وویل
Shimon Peres reminds us that the state of Israel, like the United States of America, was not built by cynics.
دوی شیمون پیرس موږ ته دا را په یاد کړه چې د امریکا په شان د اسرائیل دولت د بدبینو خلکو لخوا نه دی جوړ شوی. دا دواړه ځکه موجود دي چې له موږ څخه مخکې خلک د پخوانیو فشارونو او یا له اوسنیو ستونزو سره مخ نه شول. شیمون پیرس هیڅکله بدبین نه و. شیمون پیرس د تیرې چهارشنبې په ورځ د 93 کلنۍ په عمر د مغزي سکتې له امله ومړ. پیرس په 1994 کال کې له فلسطینیانو سره د سولې د تاریخي موافقې له امله د سولې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. له همهغې موافقې وروسته د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د شیمون پیرس د جنازې پر مهال د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره روغبړ وکړ او یوه شیبه له یو بل سره خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم شیمون پیرس د خپل هیواد او نړۍ یو ستر انسان وباله او څرګند کړ چې اسرائیل د هغه د نشټوالي له امله غمجن دی. د اسرائیل د پخواني ولسمشر او صدر اعظم شیمون پیرس د جنازې د مراسمو د امنیت لپاره شاوخوا 80,000 پولیس ګمارل شوي وو او د بیت المقدس مرکزي برخې ته تلونکي ټولې لارې تړل شوي وې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالوسی ارمان له لوګر پراستولې سیمس کې لیکلي دي حکومت د پاتخواب شانی په سیمه کې پوستي جوړې کړي. اقرا عثماني له زابله په سیمس کې لیکلي دي ګلبدین حکمتیار باید ژر تر ژره کابل ته راوبلل شي. عبید الله په سیمس کې لیکلي دي له ګلبدین حکمتیار سره سولې ته باید ډیر خوشاله نشو. عبید الله له زابل البته د یو بل سمسم را لېږلی دی، په هغې کې لیکلي دي د زابل امنیتي وضعیت بهتره شوی دی خو د روزګان امنیتي وضعیت لا هم همغسې دی. حکومت باید د روزګان امنیتي وضعیت ته توجه وکړي. امین الله له کندهار په راستول سمس کې لیکلي دي چې د کندهار ته چې کوم کسان له روزګان نه راغلي دي او له جګړو راغلي دي له هغوی سره سمې مرستې نه دي شوي. حکومت باید هغوی ته توجه وکړي تر څو د دوی وضعیت بهتره شي. امین محمد له هلمند پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې د هلمند امنیتي وزارت ته په خوښه سوې ده، خو په روسي کې بیا هم حمله زیات شي بي دي او د افغانستان امنیتي چارواکي باید د هلمند امنیت ته توجه وکړي. یو بل اوریدونکو چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې اوسدي رادیو دي په هر ساعت کې د اس ام اسونو لپاره ځانګړی وخت وټاکي او ډیر اس ام اسونه دی ولولي. دا سدی رادیو دا خبری مجله هم دومره و زحمت شبر لتاسو څخه اجازه غواړم په بلې خبری مجله کې فرشتنه ګاله تاسو سره د استودیو ته بخیر راغلی.
تشکر رحمت شبر، شام شما بخیر و خسته نباشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد. قطار کردن مجاهدین در ردیف ترورستان به گفته عبدالرب رسول سیاف خیانت است، در حالی که اتحاد کمک های بین المللی برای افغانستان در کنفرانس بروکسل با آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد مشروع است. حکومت افغانستان می گوید متحد است تا هر دلار کمک جامعه جهانی را حساب دهد. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه می شنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه مصطفی صدیقی خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش می کند.
سرخط تازه ترین خبرها، مقام های هرات می گویند درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و شورشیان طالبان در ولسوالی اوبه این ولایت ادامه دارد. پیکر شمون پرس صدر اعظم پیشین اسرائیل در بیت المقدس به خاک سپرده شد و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در آغاز سفر 3 روزه‌اش به گرجستان رسیده است. تفصیل خبرها. مقام‌های محلی در هرات از درگیری مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان مسلح در ولسوالی اوبه خبر می‌دهند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید گروه از طالبان در منطقه در ولسوالی اوبه بالای پست‌های نیروهای امنیتی حمله بر شدند. او گفت این رویداد از نیمه‌های شب گذشته آغاز شده و تا کنون ادامه دارد. مسئولان اردوی ملی افغانستان میگویند که نیروهای مشترک افغان به هدف بازپسگیری ولسوالی جدید و تشکیل آقتاش ولایت کندوز عملیات مشترک تصفیه‌ای را تحت نام تندر افدر را اندازی کردند. بریگ جنرال سید قربان موسوی رئیس ارکان فرقه 20 پامیر در خط مقدم جبهه به رادیو آزادی گفت که این عملیات از دو روز به این سو را اندازی شده است.
در جریان عملیات 25 نفر دشمن از بین رفته که در جمله کشته شدگان مولوی احمد شاه، مولوی عبدالحی، فیض الله و مولوی نجیب که قماندان های برجسته طالبان می باشه از بین رفته و همچنان در این عملیات چندین وسایتشان از بین رفته.
آقتاش که قبلا مربوط ولسوالی خان‌آباد کندوز بود بیش از یک سال می شود که تحت تسلط طالبان مسلح قرار دارد، بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید در جریان یک عملیات گسترده 57 شورشی به شمول قماندان محلی طالبان و 35 تن دیگرشان زخمی شدند. در بیانیه این وزارت آمده است که این عملیات مشترک تهاجمی و تعرضی در 24 ساعت گذشته در نقاط مختلف افغانستان را اندازی شده است. شورشیان هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. بر اساس یک گزارش 14 مهاجر افغان در یک حادثه ترافیکی در جنوب شرق ایران کشته و 11 تن دیگر هم زخمی شدند. خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا گفته است که این مهاجران افغان اسناد قانونی در اختیار نداشتند. در مورد علت این رویداد چیز گفته نشده است. پیکر شیمون پرس صدر اعظم پیشین اسرائیل امروز به خاک سپرده شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در سخنرانی در مراسم امروز در بیت المقدس پرس را مرد بزرگ خواند و گفت
شیمون lived a life of purpose. He soared.
او می گوید شیمون پرس با هدف زیست و به قله های بلند رسید. او با دیدگاه و امیدواری خود بسیاری ها را تحت تأثیر قرار داد. او مرد بزرگ اسرائیل بود، او مرد بزرگ جهان بود. ده ها رهبر جهان در مراسم به خاک سپاری شیمون پرس صدر اعظم پیشین اسرائیل در بیت المقدس اشتراک کردند. رهبران جهان از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گرفته تا چارلز شاهزاده بریتانیا و فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه برای آخرین بار به پرس ادای احترام کردند. پرس در سن 93 سالگی در 28 ماه سپتامبر درگذشت. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی حمله های هوایی روسیه در شهر حلب سوریه را وحشیانه خوانده و آن را محکوم کردند. قصر سفید گفته است دو رهبر دیروز تلفنی صحبت کردند. آنان گفتند صدها هزار غیر نظامی که نیمشان کودکان هستند در حلب زندگی می کنند. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا از امکان تعلیق همکاری با روسیه در سوریه خبر داده است.
I think we're on the verge of suspending the discussion because
او میگوید فکر میکنم ما در آستانه تعلیق بحث در مورد سوریه هستیم، چون با توجه به بمبارانی که در سوریه رخ میدهد تلاش برای جدی گرفتن مسائل غیر منطقی است. در واکنش به این اظهارات کری وزارت خارجه روسیه گفته است خودداری آمریکا از همکاری با روسیه تحفه برای تروریستان خواهد بود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان در آغاز سفر 3 روزه‌اش به گرجستان رسیده است. او به آذربایجان هم خواهد رفت. به گفته واتیکان پاپ با رهبران سیاسی و مذهبی در هر دو کشور دیدار می کند. پاپ در 2 ماه اکتبر به باکو پرواز خواهد کرد. سفر پاپ به آذربایجان با انجام یک رشته دیدارهای بین ادیان به پایان خواهد رسید. و هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفتند صدر اعظم جرمنی رهبر مورد پسندشان است. هیلری کلینتون نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات گفته است آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی رهبر مورد پسندش در جهان است. کلینتون هنگام کمپاین انتخاباتیش در شیکاگو گفت رهبران زیادی را در جهان خوش دارد، ولی افزود که رهبر مورد علاقه‌اش آنگلا مرکل است. کلینتون افزوده که رهبری و ثبات مرکل هنگام بحران یورو و شجاعت او در برابر بحران مهاجرت او را تحت تأثیر قرار داده است. از دونالد ترامپ رقیب جمهوری خواه کلینتون هم وقت پرسیده شد که رهبر مورد پسندش در جهان کیست، ترامپ نام مرکل را گرفت و گفت فکر می کند مرکل یک رهبر عالی در جهان است.
شش و 6:37 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. عبدالرب رسول سیاف میگوید قطار کردن مجاهدین در ردیف تروریستان خیانت است.
خیانت است که مجاهدین همراه از این گروه های تروریست در یک ردیف قطار کنین و باز بگوین که کلشان ویرانگر افغانستان.
حکومت افغانستان میگوید متحد است تا هر سنت کمک جامعه جهانی را حساب دهد.
حکومت افغانستان متحد هستند که از هر سنت و هر دلاری کشورهای کمک کننده حساب بدهد.
راه اندازی عملیات نظامیان افغان برای باز پسگیری ولسوالی آقتاش ولایت کندز.
در جریان عملیات 25 نفر دشمن از بین رفته.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که پیکر شیمون پرز صدر اعظم پیشین اسرائیل امروز در بیت المقدس به خاک سپرده شد. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم تا ما را همراه باشید. سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاه است و همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه. استاد عبدالرب رسول سیاف از افراد انتقاد کرد که مجاهدین را در قطار طالبان مسلح و تروریستان حساب می کنند. این رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات امروز در نشست 5مین سالگرد کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت مجاهدین ناقضین نه بلکه فاتحینند. در این مراسم سر و صداهای نیز بلند گرفت و مراسم زمان اخلال شد که برخی شرکت کنندگان شعارهای مرگ بر کرزی را سر دادند. اما آقای کرزی که در این مراسم حضور داشت گفت برخی علاقات خارجی تلاش دارند تا در میان افغانها تفرقه بیندازند. نورالله شایان از کابل گزارش دارد.
استاد عبدالرب رسول سیاف رهبر پیشین جهادی و عضو شورای حراست و ثبات به شدت از افراد انتقاد کرد که مجاهدین را همسان با طالبان و تروریستان می دانند. آقای سیاف در مراسمی که برای بزرگداشت از پنجمین سالگرد برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین روز جمعه در کابل برگزار شده بود گفت که مجاهدین ویرانگر و ناقض نیست بلکه آزادگر و فاتحند.
یک تعداد مردم مجاهده کتی طالب کتی ترورست در یک صف قطار میکنه و کل شان و ایران کنندگان ملک میردانه. خیانت است که مجاهدین همراه از گروه های ترورست در یک ردیف همیشان قطار کنین.
اما محمد محقق معاون دوم ریاست جامعه میگوید که مجاهدین معصوم نیست و ممکن اشتباه زیاد را کرده باشند. در این حال جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز در پیامی که به همین مناسبت فرستاده بود گفته است که جنگ های داخلی یک اشتباه بوده و ادامه آن یک گناه است. مردم و چهره‌های سیاسی میگویند پس از سرنگون شدن حکومت دکتر نجیب الله در سال 1371 شمار از سران جهادی به خاطر به دست آوردن قدرت جنگ‌های داخلی را در کابل آغاز کردند. به گفته آنان جنگ‌های داخلی چهره کابل را به ویرانه مبدل کرد و ده‌ها هزار تن در این جنگ‌ها کشته، زخمی و معلول شدند. پیش از این کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش را تحت نام ترسیم منازی افغانستان که یک گزارش مستند از تخطی های حقوق بشر پس از سال 1357 شمسی در افغانستان به حساب می آید تدوین کرد، اما به دلایل این گزارش منتشر نشد. در آن گزارش عاملان نقض حقوق بشر از زمان اشغال افغانستان توسط شوروی سابق تا سقوط رژیم طالبان در سال 2001 میلادی با تفصیل ثبت شدند. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید که مجاهدین در ویرانی کشور و قتل غیرنظامیان دخیل بودند. لالگل لال رئیس این سازمان گفت وی میگوید در این شک نیست که مجاهدین در ویرانی کشور و قتل افراد ملکی دخیل بودند و این به یک بررسی بی‌طرفانه ضرورت دارد و عاملین آن باید به محکمه کشانده شوند تا به جرمهایی که کردند پاسخ دهند. آقای لال ابراز نگرانی کرده میگوید هیچ یک از عاملین جنگ‌های داخلی در افغانستان به محاکمه کشانده نشدند و خواستار تطبیق شدن پروسه عدالت انتقالی است و از محاکمه بین المللی جرایم جنگی میخواهد که در این زمینه مداخله کرده و مجرمان جنگی را به محکمه بکشاند.
شنیدید که استاد عبدالرب رسول سیاف از افراد انتقاد کرده که مجاهدین را در قطار طالبان مسلح و ترورستان حساب می کنند. تا لحظات بعد در یک گزارش دیگر می شنوید که حکومت افغانستان در آستانه نشست بروکسل می گوید آماده حسابدهی کمک های جامعه جهانی برای این کشور است. کنفرانس بروکسل که برای افغانستان بسیار مهم خوانده شده هفته آینده برگزار می شود.
آمادگی رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان جهت شرکت در کنفرانس مهم و سرنوشت ساز برای این کشور. انتظار اصلی حکومت افغانستان از کنفرانس بروکسل
ایجاد یک تجدید قرارداد بین مردم افغانستان و جامعه.
این شخصیز کنفرانس بروکسل در کوب آمده شده در اونجا کمک های بین المللی به افغانستان تعهد خواهد شد.
پوشش خبری اختصاصی کنفرانس بروکسل بر روزهای سه شنبه و چهار شنبه از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید متحد است تا از هر سنت و دلار کمک جامعه جهانی به این کشور حساب دهد. دواخان مینپال یکی از معاونان رئیس جمهور افغانستان این را در حال برادیو آزادی گفت که ادامه کمک های جامعه جهانی به افغانستان با آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری مشروط شده است. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان روز گذشته گفت کمک ها برای افغانستان در چک سفید دادن نمی شود، بلکه به پیشرفت های حکومت افغانستان در آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری بستگی خواهد داشت. ریچارد اولسن تای سخنرانی در پنتون آپکینز در واشنگتن گفت انتظار می رود در نشست هفته آینده در بروکسل کمک 3 میلیارد دلاری سالانه به افغانستان تا سال 2020 میلادی تعهد شود. به گفته آقای اولسن، اداره ایالات متحده و کنگرس کشورش می خواهند تا کمک های امریکا به افغانستان را در وضعیت فعلی و یا نزدیک به آن حفظ کند، اما این کمک ها به اصلاحات و مبارزه با فساد در آن کشور وابسته است. دواخان میناپال، یکی از معاونان رئیس جمهور افغانستان، روز جمعه در صحبت به رادیو آزادی در این مورد گفت حکومت افغانستان آماده جوابگویی برای هر سنت و دلار مصرف شده کشورهای کمک کننده است.
حکومت افغانستان متحد هستند که از هر سنت و هر دلاری کشورهای کمک کننده حساب بدهد. اقدامات حکومت وحدت ملی راجع به مبارزه با فساد اداری که شورای عالی مبارزه با فساد اداری را ایجاد کردن که در اصل خودش رئیس جمهور هستند و مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری همه بیانگری از این هستند که حکومت افغانستان متحد به شفافیت هستند و در راجع به فساد در ادارات مبارزه جدی و همه جانبه خواهند نمود.
بروکسل پایتخت بلژیم هفته آینده به روزهای سه شنبه و چهار شنبه میزبان یک اجلاس مهم جهت جلب همکاری های جامعه جهانی برای افغانستان خواهد بود. ریچارد اولسن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان، گفته است که انتظار می رود حکومت افغانستان با اعلام برنامه های قانع کننده میان مدت حمایت کشورهای کمک کننده را جلب کند. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در ادامه افزوده است که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، آماده خواهد بود تا نیت آمریکا را برای حفظ نقش رهبری قوی در درون ائتلاف گسترده متحدان و شرکایی که در افغانستان حضور دارند نشان دهد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در حال تعهدات جدید جامعه جهانی برای افغانستان را مشروط به اصلاحات و مبارزه با فساد می‌خواند که ماهی گذشته برخی از سناتوران آمریکایی به اداره باراک اوباما در مورد فساد در افغانستان هشدار دادند. به گفته سناتوران آمریکایی، عدم رسیدگی به فساد میتواند باعث تجدید نظر آنها در مورد میلیاردها دلار که آمریکا سالانه در افغانستان به مصرف میرساند شود. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش خود که به تاریخ 14 سپتامبر نشر شد گفت آمریکا میلیاردها دلار به گسترش فساد اداری در افغانستان کمک کرده است. جامعه جهانی همواره از حکومت افغانستان خواهان مبارزه با فساد اداری شده است. حکومت افغانستان میگوید گامهای جدی را در این راستا برداشته و در مبارزه با فساد جدی میباشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:47 شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. مسئولین اردوی ملی می گویند نیروهای مشترک افغان به هدف بازپسگیری ولسوالی جدید تشکیل آقتاش ولایت کندز عملیات مشترک تصفیه‌ای را آغاز کردند که نام آن تندر افده می باشد. به گفته این مسئولین در عملیات تاکنون 25 تن از جنگجویان طالب مسلح کشته شدند. اجمل آریان در این مورد از کندز گزارش را فرستاده.
مسئولان فرقه 20 پامیر اردوی ملی مستقر در ولایت کندز از راندازی عملیات مشترک تصفیه تحت نام تندر عبده به هدف بازپسگیری ولسوالی جدید تشکیل آقتاش این ولایت خبر می‌دهند. برید جنرال سید قربان موسوی، رئیس ارکان فرقه 20 پامیر، در خط مقدم جبهه به رادیو آزادی گفت که این عملیات از دو روز به این سو به هدف سرکوبی طالبان مسلح و بازپسگیری ولسوالی آقتاش راندازی شده است. آقای موسوی افزود که در این عملیات تا اکنون 25 تن از طالبان مسلح کشته شده اند.
در جریان عملیات 25 نفر دشمن از بین رفته که در جمله کشته شدگان مولوی احمد شاه، مولوی عبدالحی، فیض‌الله و مولوی نجیب که قماندانای برجسته طالبان می باشه از بین رفته و همچنان در این عملیات چندین وسایتشان از بین رفته.
موصوف بیان نمود که این عملیات الا پاکسازی کامل ولسوالی آقتاش از حضور طالبان مسلح در منطقه ادامه خواهد داشت. از سوی هم احمد جان رئیس تحقیقات جنایی زون 88 اسپینزر در ولایت کندز میگوید که در این عملیات نیروهای افغان توانستند قریجات جنتباغ، باسوس، تپه عین‌الله و لرخوابی را از وجود طالبان مسلح تصفیه نمایند و علاوه کرد که در این عملیات چندین آراده و سایت طالبان مسلح تخریب و مقدار مهمات و سلاح نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده اند.
جنگ بسیار به شدت جریان داره، فضل احسان خدا از نیروهای دولتی تلفات نیست و نیروهای ما بسیار به خوبی پیش میرن و از مردم و نیروهای ما تلفاتی که به جا نمونده، مردم نهایت خوشبین هستند که مناطقشان پاک شد و به سلح امنیت زندگی.
نامبرده بیان نمود که در این عملیات به نیروهای دولتی و افراد ملکی آسیب نرسیده است. در همین حال شماری از باشندگان ولسوالی اقتاش کندز از دولت میخواهند تا هر چه زودتر این ولسوالی جدید التشکیل را پاکسازی نمایند که مردم بجا شده دوباره به منازلشان برگردند و محصولات زراعتیشان را جمع‌آوری کنند. یک تن از باشندگان قریه باسوس ولسوالی اقتاش در این خصوص برادی آزادی چنین گفت:
دولت باشه برادر، یک آرامین باشه، یک اتفاق باشه، یک چیز باشه، نه که برادر پول خراب کنه و چی باشه قید ما هم آرامی رو خوش دارن.
باید یادآور شد که اقتاش قبلا مربوط ولسوالی خانابات ولایت کندز بوده و بیش از یک سال می شود که تحت تسلط طالبان مسلح قرار دارد، اما این منطقه زمانی به عنوان ولسوالی شناخته شد که سال گذشته از سوی رئیس جمهور کشور به ولایت کندز سه ولسوالی جدید التشکیل منظور گردید که عبارتن از اقتاش، کلبات و گلتپه می باشند و با منظور شدن این سه ولسوالی شش ولسوالی کندز به نو ولسوالی ارتقا کرد، اما تا اکنون طالبان مسلح در این خصوص تفسیر نکرده اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت فرا میگویند که حدود 8000 طفل در این ولایت مشغول کارهای شاقه هستند. جزئیات بیشتر از این موضوع را احمد شاه فدرت خبرنگار رادیو آزادی از فرا گزارش میدهد.
مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی ولایت فرا میگویند که اطفال خانواده های بی بزاحت در این ولایت مصرف کارهای شاقه و دور از تعلیم و تربیه هستند. محمد اکبر انوری عامر کودکستان های ولایت فرا در یک نشست به فعالان مدنی و خبرنگاران ولایت گفت که طبق آمار اداره آنها بیشتر از 8000 طفل در ولایت فرا در بخش های زراعت و مالداری، مکانیک، ماشین، ترانسپورت، گلکاری و دیگر بخش ها مصرف کارهای شاقه هستند. به گفته او اطفالی که در ولایت فرا مصرف کارهای شاقه اند از تعلیم و تربیه نیز به دور ماندند. این مسئول ریاست کار و امور اجتماعی ولایت فرا میگوید که تلاش ها را به هدف کاهش این خشونت علیه اطفال آغاز کرده است.
ارقام تخمینی که وجود دارد از سطح مرکز و ولسوالی درباره ولایت فرا در حدود بیش از 8000 اطفال کارگر، اینا البته وجود دارد که در بخش های مختلفه البته اینا مزدور به کار است، گویی وارد در بخش زراعت است، در بخش بارداری است، در بخش مستریکارا است و در بخش ترانسپورت و سایر بخش های البته اینا مزدور به کار استند.
مصروف بودن اطفال به کارهای شاقه و محروم بودن آنها از تعلیم و تربیه، فعالان مدنی ولایت فرا را نیز سخت نگران نمودند. پروین طوفان فعال مدنی در فرا در این عرصه مسئولین مربوطه دولت را متهم به سهل انگاری میکنند. به گفته بانو طوفان باید به اطفال که آینده جامعه هستند توجه بیشتر صورت گیرد.
مصروف کار شاقه می باشند و یا مصروف کارهایی می باشند که اصلا جایز نیست که اطفال مصروف کارها باشند. کسایی که مصروف هستند، کسایی که وظیفه دارند، وظیفه فرادسولت درست انجام نمیدند، حقوق بشر، ریاست کار امور اجتماعی معذب هستند که در از این قسمت اقدامهایی کنند، پلانهایی روی دست بگیرند تا ما از این حالت روزافزون اطفال جلوگیری کنیم.
در ولایت فرا نهاد مشخصی در بخش اطفال فعالیت ندارد که این کار نیز هنوز هم صدای این قشر محروم را خفه نموده است.
هندوستان میگوید برای افزایش فشارها بالای پاکستان از راه‌های اقتصادی و دیپلماتیک استفاده می‌کند. این در حالی است که تنش‌ها میان این دو کشور رقیب پس از عملیات نیروهای هندی در منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان افزایش یافته. همین موضوع را بعد از یک وقفه کوتاه دنبال می‌کنیم. با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.
پس از عملیات نیروهای هندی در منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان، دهلی نو میگوید برای افزایش فشارها بالای پاکستان از راه‌های دیپلماتیک و اقتصادی نیز استفاده خواهد کرد. یک مقام امنیتی هندوستان که نخواسته ازش نام گرفته شود به خبرگزاری رویترز گفته است هدف کشورش این نیست که به سرحد رفته و 10 یا 12 نفر را از بین ببرد. هدف این است تا برای تغییر طرز رفتار پاکستان از تمامی راه‌های مؤثر استفاده شود. به گفته این مقام هندی، کشورش برای اینکه اسلام آباد را تحت فشار قرار دهد از هر گزینه استفاده خواهد کرد که یکی آن گزینه نظامی است. هندوستان میگوید اخیراً مراکز شورشیان را در منطقه کشمیر که تحت اداره پاکستان قرار دارد بمباردمان کرده است، اما پاکستان میگوید نیروهای هندی از قلمرو خود تیراندازی کردند و به قلمرو تحت اداره پاکستان داخل نشدند. در این حال روزنامه تایمز آف ایندیا نوشته است که نیروهای خاص اردوی هندوستان در یک عملیات خاص وارد کشمیر تحت اداره پاکستان شده و در این عملیات از تصاویر نشر شده از سوی ساتلایت استفاده کردند. برخی از مقامات هندی گفتند که دیلی نو در نظر ندارد تا عملیات‌های دیگر را در قلمرو پاکستان را اندازی کند. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا از هندوستان و پاکستان خواسته تا برای بهبود روابطشان برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها تماس‌های بیشتر را برقرار کنند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به حمله نیروهای هندی در کشمیر تحت اداره پاکستان گفته که این گونه حملات تنش‌ها را افزایش می‌دهد، اما حکومت هندوستان برای منزوی ساختن پاکستان روی استفاده از توانایی‌های اقتصادی خود غور می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات هندی گزارش داده که دهلی نو روی متوقف ساختن تجارت با پاکستان و تأسیس بندهای برق بالای 3 دریای جوری به این کشور غور می‌کند. هندوستان گفته است که این اقدامات دهلی نو به جهانیان واضح می‌سازد که حمایت پاکستان از شورشیان چگونه بالای جهان تأثیر گذاشته است. پاکستان همواره ادعاهایی را رد می‌کند که گویا از شورشیان در کشمیر تحت اداره این کشور حمایت می‌کند که ضد هند فعالیت دارند. مراسم جنازه شیمون پرس صدر اعظم پیشین اسرائیل امروز در بیت المقدس برگزار شد. ده‌ها تن از رهبران جهان به شمول باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، فرانس هولاند رئیس جمهور فرانسه و محمود عباس رئیس اداره فلسطین در این مراسم اشتراک کردند. پرس به روز چهارشنبه در سن 93 سالگی درگذشت. ستار فروخ گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور باراک اوباما، فرانسا اولاند رئیس جمهور فرانسه و محمود عباس رئیس اداره فلسطین شامل رهبران جهان بودند که در مراسم به خاک سپاری شیمون پرس رئیس جمهور و صدر اعظم پیشین اسرائیل اشتراک کرده و به وی ادای احترام کردند. مراسم جنازه پرس امروز در بیت المقدس به خاک سپرده شد. اوباما در این مراسم گفت که شیمون پرس همواره برای حل نزاع میان اسرائیل و فلسطین تلاش کرد.
شیمون پرس به ما یادآوری میکند که دولت اسرائیل مثل ایالات متحده آمریکا توسط بدبینان ساخته نشده است. این دو به خاطر وجود دارند که مردمان پیش از ما تحت فشار گذشته یا دشواری های حال قرار نگرفتند. شیمون پرس هرگز بدبین نبود.
پرس به روز چهارشنبه بعد از سکته مغزی در سن 93 سالگی درگذشت. او در سال 1994 جایزه صلح نوبل را به خاطر مذاکره تاریخی برای دستیابی به توافق صلح با فلسطینیان دریافت کرد. از آن به بعد پروسه صلح با شکست مواجه شد. محمود عباس رئیس اداره فلسطین و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیش از آغاز مراسم دولتی به خاک سپاری شیمون پرس با هم دست داده و به طور مختصر حرف زدند. مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین از سال 2014 به این سو متوقف شده و نتانیاهو و عباس از سال 2010 به این طرف به طور مستقیم صحبت نکردند. صدر اعظم اسرائیل در سخنرانی در مراسم امروز در بیت المقدس پرس را مرد بزرگ خواند.
شیمون پرس با هدف زیست. او به قله‌های بلند رسید. او با دیدگاه و امیدواری خود بسیاری ها را تحت تاثیر قرار داد. او مرد بزرگ اسرائیل بود. او مرد بزرگ جهان بود. اسرائیل از نبودن او اندوهگین است. جهان اندوهگین است. ولی میراث او با ما و نیز به جهان امید می بخشد.
در ترکیب هیئت ایالات متحده که در این مراسم اشتراک داشت، بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا، جان کری وزیر خارجه، حدود 20 عضو کنگره ایالات متحده و چندین مقام دیگر آمریکایی شاملند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. رادیو آزادی را می توانید از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره به خدمتتان حاضر خواهد شدیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا گوش دهید. خدا نگهدار.